کس از زبان خیلی آدم های کم بوده که از زبان مثلا دانستن که به مونیتایزیشن برسن یا خیلی موفق باشن.
سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجې د تاسیس مخک لاساتې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. جرمني د لنډ وخت لپاره د هغو پناهغښتونکو د مندلو لړۍ ودرول چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیسیار په چوکاټ کې د هیواد معرفي کېدل. دغه اقدام په جرمني کې د نوي تلافي حکومت د جوړېدو په درشل کې ترسره کیږي. داسې ښکاري چې دغه تلافي حکومت ممکن د کډوالو په وړاندې تګلارې سختې کړي. د جرمني خبر اژانس د سشنبه په ورځ راپور کړی و چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري دغه موضوع تایید کړی ده. دغه دواړو ادارو ویلي و چې دا مهال د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په جرمني کې د هیڅ یو کس د پناه غوښتنه نه منل کیږي، ځکه چې په برلین کې د تلفي حکومت د جوړولو پر سر خبرې روانې دي. د کډوالو پر ضد سختې تګلارې د تېرې فبروري میاشتې په پارلماني ټاکنو کې د نوماندانو د کمپاینونو عمده شعارونه وو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا اعلان کړی چې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان سره بشري مرستې پای ته رسوي. ټرمپ د دوشنبه په ماښام د اسرائیلو لسفر بنیامین نتنیاهو سره د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل د بایډن ادارې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ډېر اندازه پیسې ورکړې دي. بل لور ته روجرز خبر اژانس د څو به خبر سرچینو په حواله ویلي چې د ټرمپ ادارې پر افغانستان او یمن یو اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. روجرز د امریکا د نړیواله پراختیا ادارې USAID د بشري مرستو د پخوانۍ مشرې سارا چارلز په حواله ویلي د افغانستان په ګډون له څه باندې لسو هیوادونو سره هغه مرستې د تېرې اونۍ په پای کې ودرېدي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت USAID لخوا کېدلې. که څه هم د دغو بندشو بشري مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ملګرو ملتونو ویلي امریکا د سکال له پایله تر اوسه افغانستان سره 206 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې او تیر کال یې په همدې هدف افغانستان ته 206.8 میلیونه ډالر لیږلي دي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا او څو نورو چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستان چارواکو چلند غیر اسلامي او غیر انساني بللی دی. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یو ځانګړې غونډه چې پرون دوشنبه جوړه شوې وه له ملګرو ملتونو یو غوښتنه پکې شوې چې د دغه انساني ناورین په مخنیوي او د کډوالو په بایزت ستنولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې اړه یوه خبر پاڼه چې د طالبانو مرستیال وین حمدالله فدرت خبره کړې پکې راغلي، دوی په خپل ټول موجوده امکاناتو هڅه کوي چې د راستنېدونکو لاسنیوی وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي پاکستان یوازې تېرو دوو ورځو کې 8000 افغان کډوال خرج کړي، خو د طالبانو حکومت بیا د یوې اونۍ په ترڅ کې د شاوخوا 2000 کډوالو د راستنولو خبره تاییدوي. پاکستان د مارچ میاشتې له 1 دېرشمې په اسلام آباد او لاهور پنډۍ کې پر هغو افغان کډوالو چاپې زیاتې کړې چې بیا اسناد او یا هم د افغانستان د هویت کارتونه لري. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په وخت کې ترسره کیږي. یوه د انګلستان د ارسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ لوبه ده چې په لندن کې ترسره کیږي، او بل یوه د جرمني د بایرن مونیخ او د ایټالیا د انټر میلان ترمنځ چې د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ لوبډله ده. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیلېږي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې په دې خبرې خبرونه کې را سره د مطلب واوریدل شئ. وړاندې به سره واوری چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې درولې، خو اغېز یې په افغانستان کې په افغانانو څه دی او افغانان له څه کړي دي؟
ځوانان دې کار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کړه داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري.
بل پلو بیا پاکستان په دې لټه کې ده تر څو امریکا سره توافق وکړي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې ورته تسلیم کړي. سیاسي کارپوهان بیا وایي
داعش پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کړي، او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې بد اثر لري او سیاسي مشکلات رامنځته کړي.
دا چې دغه توافق څومره د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان لخوا لاسوهنه ده، وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. ستاسو پیغامونه هم درته لرو، نور مطلب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالمه او په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د اوومې نیټې په ماښام د اسرائیل له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل مخکنی ولسمشر جو بایډن نه یوازې له افغانستانه د وتلو په څرنګوالي امریکا ته شرم راوړونکی و، بلکې په خبرې هغه هیواد ته ډېرې پیسې هم ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د وجري فرمان پترسکی د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځندولې چې په افغانستان کې د بیوزلو وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې له افغانستانه د بیکاری او بیوزلۍ د پراخېدو راپورونه ورکول کېږي، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه مخالفت څرګند کړ. نوموړي د اپریل د اوومې نیټې په ماښام د اسرائیلو له صدر اعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل مخکینی ولسمشر جو بایډن نه یوازې له افغانستانه د وتلو په څرنګوالي امریکا ته شرم واړو، بلکې په خبره یې هغه هیواد ته ډېرې پیسې هم ورکړي. هغه وویل
مونږ ډېرو هیوادونو ته پیسې ورکړي، خی باور ونه کړي چې مونږ افغانستان ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي دي. البته دا د بایډن په وخت کې کېده. هغه نه یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي کې امریکا ته شرم راوړ، بلکې میلیاردونه ډالر یې هغوی ته ورکړي. مونږ د خپلو دوستانو په سمه توګه خیال ساتو، خو د خپلو دښمنانو نه.
خاغلی ټرمپ له دې وړاندې هم له افغانستان سره د امریکا په مرستو نیوکه کړې. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان او یمن په ګډون څو نورو هیوادونو ته خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړي. رویټر د سټینډ فار ایډ په نوم د یو بنسټ په حواله لیکلی چې دا ټوله 1.3 میلیارد ډالر مرسته ده چې د افغانستان لپاره 1522، د یمن لپاره 110، د سومالیا لپاره 110، د سوریې لپاره 210، او د غزې لپاره 12 میلیونه ډالر دي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ لاله وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بیوزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غراس په دغه هیواد کې د بیلابیلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. هغه ویلي دا مرستې باید وارزول شي او په خبره یې دا د امریکا له ملي ګټو او ارزښتونو سره سمون نه لري. امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد و چې د راپورونو پر بنسټ څه د پاسه 3 میلیارد ډالر مرسته یې کړې وه. یو شمیر بیوزل افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکي میر افضل او د کابل اوسیدونکي رباني ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کړه داسې خلک شته چې یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېرې خويندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دي.
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال وس دا په 1.5 لک روپۍ شاګرد دي هوټل کې. په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي، کور مې نشته دي، هر څه ډېر زیات خراب دي، د وړو مشکلات ډېر دي.
دا شکایتونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړي چې د هغه میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سخت لوګي سره مخ دي د مرګ سزا بلل کېدای شي. هغه لمکین په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمخ د لوګي ترڅنګ د سونتوکو بي ثباتي زیاتوي، او دا چې د دې موضوع په اړه د ټرمپ له ادارې سره په اړیکه کې ده. د یادونه ده چې افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری د پراخېدو راپورونه ډېر ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 23 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایک پیس سازمان د رواني فبروري په لومړۍ نیټه په یو راپور کې ویلي و چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو بندېدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ټرمپ حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې بشري مرستې یا د دغو بشري مرستو ډېره برخه یې تړلې ده. او رویټرز هم د څو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه بشري مرستې تېرونه یې ځنډول شوې دي. بل پلو بیا ټاکل شوې ده ملګري ملتونه له افغانستان سره د مرستو د جلب په خاطر په نږدې راتلونکي کې د ترکیې په استنبول ښار کې یوه غونډه جوړه کړي. دوی له افغانستان سره د مرستو جلب ته د هڅې داسې مهال کوي چې د امریکا حکومت له افغانستان سره د بشري مرستو د درولو ګواښ کړی او د ځینو راپورونو له مخې زیاته اندازه بشري مرستې بندې کړې دي. پوښتنې دا دي چې که امریکا چې له افغانانو سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی خپلې بشري مرستې بندوي یا کموي پر افغانستان او افغانانو به یې اغېز څه وي؟ نور هیوادونه څومره له افغانستان سره د مرستو په برخه کې د امریکا تشه ډکولی شي او لنډمهال کې بدیلې لارې څه کېدلی شي؟ همدا او نورې پوښتنې اسدالله الدین د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاشه په دې مرکه کې کړي دي.
فکر کوم چې نړیوال خصوصا ملل متحد په ملل متحد کې ډبلیو ایف پی سرمیاشت سلابي سرخ دا هغه نړیوال موسسې دي چې د دریم نړۍ هیوادونو سره په شمول د افغانستان داسې خدمات وړاندې کوي چې هغه مستقیما یو بیوزلو کورنیو او وګړو ته ورسیږي چې هغه واقعا مستحق وي او په د نیمه پیړۍ کې خپل خدمات نه تنها افغانستان ته بلکې د جغرافي هیغو هیوادونو ته رسولي دي چې هغه اړمند دي او داسې کومکونو ته سخت ضرورت لري. اوس چې د افغان د امریکا اقتصادي سیاست نسبتا لوبه بدله کړله د دې لوبې بدلول دا سیاستونه په اقتصاد کې موقتی عجولانه او غیر مسلکی بولم او په یاد ولرئ چې د میلیونونو کسانو تشویش ستونزې به راوپاروي او د دې پارولو تر شا یو مشخص هدف ده. هم مشخص هدف څه شی ده؟ امریکا ترامپ جمع څلور پنځه مشاورین چې مالی مشاورین دي او تخصص او مسلک په اقتصاد کې نه لري د دوی هدف دا ده چې خپل تاثیر گذاری خصوصا اقتصادي تاثیر گذاری په نورو مملکتونو احسان وربار کړي او وایي چې امریکا په نورو مملکتونو کاغه اروپایي دي که آسیایي مملکتونه دي د اقتصاد په ډګر کې دومره معاصره او تاثیر گزاره دي او دغه هیوادونه باید د امریکا شکر گزاره ووسی او ځینې پروژو ته غاړه نرم کړي او کچیر ته دیکتاتوري پکوي هغه پروژې باید په هغو هیوادو کې تطبیق شي. دا هدف د امریکا ده.
بله، نو دې ته پکاتو د همدې سیاستو ته پکاتو تلار صاحب همدې سیاستو ته پکاتو د افغانستان خلک څومره زیانګالي کېدلای شي ځکه افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیر کال کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې یوازې په بشري برخه کې ورسره امریکا وسو شپږ دیرش میلیونه ډالر مرسته کړې. که چیرته دغه مرستې دریږي یا کمیږي فکر نه کوي چې د نړۍ نورو اتباعو ته پکتو به افغانستان یا افغانان ډېر قرباني ورکوي ځکه افغانان له وړاندې نه بېوزله دي او اقتصادي وضعیت افغانستان کې ښه نه دی؟
ما دا لیدلوری د دریم هیوادونو او د اروپا د سیاستونو سره سم اظهار نظر کو. اوس راځم د افغانستان دایری ته چې د تا سوال به هم انشاء الله کې حل سي. افغانستان د دریم نړۍ هیوادونو په لیست او شمیر کې راځي چې اکثریت توکي وارداتي دي او اقلیت توکي صادراتي دي او د دې سیاستونو شدید قرباني ده او شدید منفی تاثیر کوي او شدید ستونزو سره مخامخ کیږو او شدیدن متاثر کیږو او شدیدن مستقیم تاثیر گذار د موش په اقتصادي وضعیت باندې ده. په دې کې اکثریت خلک بې وزله دي. اکثریت خلک اوس د مختلفو هیوادونو نه افغانستان ته د مهاجرت په حالت کې دي او ورسره موش کسر د بودیجې کسر د تجارت یا د بیلانس او همدارنګ د انکشافي پروژو توقف سره هم مخامخ یو. له بلې خوا مالی سرچینې هم ډېرې محدودې دي د افغانستان ټول وګړو ته هغه خدمات چې د ژوند مهمه دي نه رسیږي. کله بل خوا داسې تحریمونه هم وضع شي او افغانستان هم په لیست کې راشي، هغه شدت د فشار اقتصادي ورسره زیاتیږي او متاثره کیږو. زه هیله مند یم چې دا موارد ډیر معقدی او په لنډ وخت کې بیرته لمن ټول شي. لکه خبرې اترې روانې دي چې دا تعرفي ګمرکي چې امریکا وضع کړي دي که دا تطبیق شي، امریکا به په یکه تازي کې د ځمکې څخه راولویږي او په میلیونونو کسان به د بیکاري سره مخامخ کی په ټوله نړۍ کې. دا باید بیرته راوګرځول شي او دا کوم فرمانونه چې لاسلیک شوي دي د اصلاحاتو په اړه یې که 10% اصلاح کیږي 90% بیرته باید دوباره رد شي. له بلې خوا افغانستان هم متاسفانه خپل تولیدي درجاتو ته نه ده رسېدلی چې موږ وکولی شو چې د هر کورنۍ ژوند او معیشت مساعد سوی وي تر څو له دې سیاستونو نه متاثره نه شي. متاسفانه شدید متاثره کیږي، بدیل لارو ته یې راځي. افغانستان هم کولی شي چې په لنډ مهاله کې داخلي تولیداتو ته توجه وکړه، پلان مهاله کې د سیمه ایزو هیوادونو سره لکه روسیا، چین، پاکستان، ایران، هند، د دوغه قرغیزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ایران د دوغه هیوادونو سره د خصوصي سکتور لارې وروسته لیغنه د حکومت په تفاهم نامه او وروسته دیغنه د طویل مدت قرارداد په اساس باندې اقتصادي تعاملاتو ته ورداخل شي. وشت پر مند محاله که کولی شي چې عاجل سیمه ایز پروژې تطبیق خواته بوزي لکه سیپاک، توتاپ، تاپی، کاسای گزار او داسې نور.
اسدالله الدین و چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش سره په افغانستان کې د بشري مرستو د بندېدو د اغېزو په اړه خبرې کړې وې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
امریکایي او پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د پاتو امریکایي تجهیزاتو په اړه خبرې کړي، دا چې کوم توافق ته رسیدلی او کنه تفصیلي له اکرام الله اکرام نه اورو.
د امریکا د ولسمشر لخوا په افغانستان کې د پاتشوي او امریکایي تجهیزات او وسلو د بیرته د ترلاسه کولو لغوښتنې وروسته د دې وسلو په ترلاسه کولو کې د پاکستان لیوالتیا ډیره شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د اپریل په ومه یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په یو ټلیفوني اړیکه کې په افغانستان کې د پاتو شوي او امریکایي پوځي تجهیزاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې. په اعلامیه کې راغلي چې په دې خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د پاتو شوي او امریکایي پوځي تجهیزاتو د ستونزې د حل پر اړتیا موافقه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو چارواکو په دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ایز امنیت، اقتصادي همکاري او په ځانګړي ډول د افغانستان پر وضعیت بحث کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د خبرو په جریان کې ساغدار له متحده ایالاتو سره د پاکستان د ملګرتیا د پیاوړتیا ژمنه بیا تازه کړې او ویلي دي د سوداګرۍ، پانګونې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پیاوړتیا اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د روان 2015 کال د مارچ په 15مه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ساغدار او د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د پاتې شوی او امریکایي وسلو د اخیستلو په اړه خبرې کړې. یو شمیر افغان پوځي او سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د پاتې شوی او امریکایي وسلو او تجهیزاتو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان ټینګار د افغانستان په اړه د دې هیواد نوې پالیسي ګڼي. د پوځي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي.
پالیسی پاکستان عزیز سلاوه کده
پاکستان د دې وسلو ډیره خطرناکه پالیسی لري. د دې لپاره چې له کلونو راهیسې د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره افراطي ډلو ته اسانتیاوې برابرې کړي او دغه ډلې روزلې دي، پاکستان غواړي په دې پلمه له امریکا بل پروژه واخلي، د افغانستان په مسایلو کې یو بیا لاسوهنه وکړي او افغانستان یو ځل بیا د پاکستان یا سیمې لپاره قرباني کړي.
پاکستان و یا منطقه شوه.
د سیاسي چارو پونې سره احمد شیرزی پاکستان په دې برخه کې د دایښت په ملاتړ تورنوي.
پاکستان غواړي د دغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې ده یو استخباراتي ګټه واخلي. لوی نور برنامه لري د دایښت په نوم. دایښت پروژې په خاطر دغه وسلې دوی استعمال کوي او دا یو واضح خبره ده چې پاکستان او افغانستان باندې اربده اصل لري او سیاسي مشکلات رامنځته کړي.
په افغانستان کې د امریکایي وسلو تجهیزات پاتې کېدل د بحث وړ موضوع ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پریډ ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړو. تیره میاشت ډونالد ټرمپ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ممکن امریکا د ځینو وسلو د بیرته ترلاسه کولو په لټه کې وي، خو نوموړي ویلي و چې دغه وسلو ډېرې زړې شوې. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په 2021 کال کې په اګست کې افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات پاتې شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د امریکا پاتې وسلې او پوځي تجهیزات د طالبانو ملکیت دی او په هیڅ صورت به امریکا ته ونه سپاري. د طالبانو حکومت دغه راز په دې برخه کې د پاکستان اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې دا وسلې په خپلو ګودامونو کې ساتي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې هغه وکاروي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم د افغانانو هغه شکایتونه وورو چې وایي د برېښنا بلونه د پخوا پرتله اضافه شوې دي.
که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وضاحت ورکړی چې د برېښنا په تازه ورکړل شویو بلونو کې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې په نوم غوښتل شویو پیسو کې تیروتنه شوې، خو د کابل او ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پرون دوی د برېښنا بلونه تحویل کړي او د صندوقونو د ساتنې په نوم د کورونو له خاوندانو 200 او له دکاندارانو 400 افغانۍ اخیستل شوې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو عبدالله ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت د صندوق د ساتلو په هدف یې د کورونو مالکانو نه 200 افغانۍ او د دوکانونو له مالکانو نه 400 افغانۍ د یوې دورې غوښتې دي. ما خپله پرون خپله بیل هم تحویل کړو او دا پیسې چې کومې دي دا مې هم تحویل کړو.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او غږ بدېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت چې کوم مامورین ټاکلي دي هغه خلک خپل معاشات اخلي سي ده. هغه که د صندوق په نوم باندې ده، که هغه د جوړولو په نوم باندې ده، هغه که د بیل د راوړلو په نوم ده، که د هر شي په نوم دي. دغه 200 افغانۍ چې اوس دوی په هر بیل کې اضافه کړي دي دا ښکاره ظلم ده.
د طالبانو د برېښنا شرکت مسؤلینو کڅوم په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د شنبې په ورځ دغه شرکت په خپلو تازه توزیع شوي بیلونو کې د صندوقونو د ساتنې او مراقبت په نوم په یو دوره کې د یو متر په سر له کورونو 200 او له دوکانونو 400 افغانۍ غوښتي چې د خلکو خبرګونونه یې راپارولي و چې وروسته یاد شرکت دا یو ټایپي تیروتنه وبلله. د دغه شرکت رئیس په ایکسپانه په خبري شوی یو ویډیو بیان کې ویلي چې د صندوقونو د مراقبت او ساتنې لپاره په کلنی ډول له کورونو 100 او له دوکانونو 200 افغانۍ اخیستل کیږي. خو د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو محمد حمایون ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا نیمه خصوصي شرکت مسولیت لري چې د میترونو او صندوقونو مراقبت او ساتنه وکړي. نو موږ ویل چې له خلکو نه په دینوم پیسې اخیستل ظلم دی او حکومت یې باید مخاوني سي.
دوی خدمات وړاندې کوي او پیسې اخلي. همدا اوس هم زه د برېښنا بیل ورکوم، کلنې ټیکسیم ورکوم، نو د صندوق د ساتنې لپاره باید لمغ ولې پیسې واخستل شي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واقع ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې طالبان له خلکو نه په بیلابیلو پلمو د پیسو په اخیستلو تورن شوي او د بیلابیلو ولایتونو ډېرې اوسیدونکو شکایت کړی چې پیسې تر اخیستل کیږي خو خدمات په نشت حساب دي. دوی وایي ښاروالۍ ګانې ترې د صفایي په نوم پیسې اخلي خو خدمات یې صفر دي. د غراز وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې په یو شمېر شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان کې سیمه ییزو طالب چارواکو له خلکو غوښتي وو چې د امنیتي کمرو د مراقبت او ساتنې لپاره باید هر کور او دوکان په میاشتني ډول 150 افغانۍ ورکړي. په لوی لارو د ټول پلازې او د سړکونو د ترمیم او ساتنې په هدف له موټر چلوونکو د پیسو اخیستل بل هغه مسله و چې د خلکو خبرګونونه راو پارول او ډېرې موټر چلوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیسې په غیر قانوني ډول له دوی اخیستل کیږي. خلک دا ادعا هم کوي چې دا اخیستل شوی پیسو د لګښت میکانیزم نه دی موجود او دا چې دا پیسې تر ډیره د طالب چارواکو شخصي جیبونو ته ځي.
اوس به هم خوست ولایت ته په بخښنه سره پکتیا ولایت ته ورشو چې هلته د جنخیل ولسوالۍ اوسیدونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. ورپسې ستاسو پیغامونه اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او په اسانۍ ورباندې موټرې تګ راتګ نشي کولی. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو، اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بېلابېلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بېرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هوارېږي.
غټ نفوسو ته پروته غټ امتقاد یو دوه ولسوالۍ دي، غرول یاری دی، توینه دی، خړونه دی، موږ غوښتنه تر کوو او پرګدوینه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښوی نه وي.
جانخیل ته د غزیدن لارو په وګدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې ورباند تګ راتګ ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لاره تلونکي کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمېدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګډېدل د سپرلۍ ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ دا بده چې موږ سره پدې کې پرام کړی وس.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګرځیدل لار وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لري رستونز سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغه چې کومې دي مارزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسولې، هغه کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډېر په مشکل ورسوو. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنه وته وړو موږ شارنه وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او لر پروتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
ځاځیاریو سرک د پټنډي پټان کې د قیمتې ده، د نری بندلار ده، هغو باندې جغل اندازي کار پر روان ده.
تاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه حواله سوي کنه جواب غواړم. مننه، خیر اوسه.
السلام علیکم و رحمت الله. جوړ اس خیریات الله پاک موسم هله در سکه نام سي در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کې مشتره لکه یادې بدله او مرسته راوسته. زموږ سره په دوه کاله په ګناکارو سترګو مو مرسته لیدلې لانه نیکو مک نه بدله را سره کړی ده. نو موږ وږي تږي د شار خلکو ته مه ګوري وروره، د هغو کارونو کاروبارونه سمې سارا ته راوځي وروره چې اوبه پر 200 متره دي.
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه حالی ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستا دغه رقم نیستېږي یوار پې په خدای کې پیدا کېږي. ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست، بل کار نشته، خواري شی نشته.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه. هیلمند یم چې جوړ او روغ خوشحاله به وئ. زموږ د هلمند کجکي ولسوالۍ تاریخ کې دا درې څلور ورځې کې ټوله دوا کړه. دا داسې خلک پرسته داسې خلک کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله، غریبان خلک وو. نو دا خلک کومه چاره وي، کومه لاره وکړي، نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي. موږ کوکنارې راباندې بند کړه، نه مرستې شته، وعدې کړې د مرستو هیڅ مرستې نه دي راسره کړې. لږ دوی فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه وه حرام، اوس ولې حرام شوه؟ نو پر دې مجاهدین ما سخوان نه بدوي، دغه دې دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته دیا تاریاک رایله کې یعنې مرستې راسره وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرانوز دکون کو ہلہ لرم چھ ٹول بجو روغ او صحت مند بیاستے زیادیانا سلحی ستاسو شون کے تاسو ٹول تا دے والا سم ٹول کے کیمیا مضمون لمڑی لوست شراغ لاست بے او ہلہ لرم کرانوز دکون کو چھ دل وست رستنی شیبو پرے میں ملتیا وکڑے. گرانوز د کون کوز موج او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع د محلولونه چې د دوهمې سپې څخه پایل تر څوارلسمې سپې پورې دوام لري. لومړی څپرکی، لومړی لوست، یولسم ټولګي. گرانوز د کون کو د مخکې له دې چې موږ او تاسو مخلوط تعریف کړو، موږ او تاسو په چاپیریال کې بیلابیل توکي او مواد شتون لري چې هغوی په جامد، مایع او ګاز حالت باندې موندل کیږي او په همدې ترتیب په بیلابیلو بڼو سره منځته راځي یا هم شتون لري. خو ځینې یې د هغوی څخه خالص توکي شمېرل کیږي، خو ځینې نور یې کېدای شي چې په مخلوط ډول سره چې اوسي منځته راغلي اوسي یا هم شتون ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، بوره خپله یوه خالصه ماده ده، خو کله چې بوره د شګو سره یو ځای شي نو خپله یو مخلوط جوړوي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې مخلوط د دوو یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یوه نټاکلې او کیفي نسبت سره، داسې چې د هغوی ترمنځ یوه بشپړه کیمیاوي مخامخ کیدنه یا متقابل عمل ونه لیدل شي، عبارت د مخلوط څخه دی. د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو، د ممیزو او د نخودو مخلوط. د ممیزو او نخودو مخلوط د همدې ترتیب د مایو او وریجو مخلوط، اوبه او د الکولو مخلوط او داسې نور مخلوط ډولونه هم په همدې ترتیب مثالونه ورکولای شو چې دا ټول عبارت د مخلوط څخه و. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو مخلوط وپېژندل، د مخلوط ډولونه پېژنو چې مخلوط پر څو ډوله ویشل شوی دی. مخلوط عمومی په دوو برخو ویشل شوی، یو متجانس مخلوط، دوهم غیر متجانس مخلوط. لومړی متجانس مخلوط پیژنو ګرانو زده کوونکو. متجانس مخلوط هغه مخلوط ته ویل کیږي چې د هغوی جوړوونکي اعضاوې د هغوی د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي وویشل سي او په یو فاز کې وجود ولري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د مالګې اوبو یو مخلوط دی. مالګه په اوبو کښې مخلوطیږي یا د اوبو سره مخلوطیږي او په همدې ترتیب الکول او اوبو مخلوطي. که چیرې موږ او تاسو وګورو، مالګه په اوبو کښې د همدې مخلوط په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي اندازه په ویشل کیږي او په هغه اوبو کښې محلول ترې جوړیږي چې دې ته موږ او تاسو متجانس مخلوط وایو. او غیر متجانس مخلوط بیا ګرانو زده کوونکو، غیر متجانس مخلوط بیا دا بیا د هغو محلولونو د ډولونو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی د اعضاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کښې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. یعنی هره برخه یې بیل بیل فزیکي او کیمیاوي خواص درلودونکي وي. دې ته موږ او تاسو غیر متجانس مخلوطونه وایي. تاسو په دې تصویر کې وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو غیر متجانس مخلوط لرو چې په دې سیستم په ټولو برخو کښې د دوی اجزاوي چې دي یا هغه توکي دي یا ذرات چې دي په مساوي اندازه نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم دي. نو د غیر متجانس مخلوط دي. د غیر متجانس مختلف مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بله مهمه نقطه چې فاز نومیږي، د فاز سره آشنا کیږو. فاز خپله ګرانو زده کوونکو د سیستم له هغې برخې څخه عبارت ده چې د سیستم له نورو برخو څخه د دوی د لیدلو وړ اوسي. یعنی د دوی د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه سره دوی جلا شوي وي او د هغوی ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو درلودونکي وي، عبارت د فاز څخه دی. چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د همدې د دې خواص پر اساس باندې یو بله کلمه چې هغه هم د کمپمنت په نوم سره یادیږي، چې دا خپله د سیستم د جوړوونکو اجزاوو هغه جوړوونکي اجزاوې چې سره یو ځای کیږي او په همدې ترتیب یو سیستم منځته راځي، عبارت د کمپمنت څخه دی. او په همدې ترتیب دا خپله د یو متجانس سیستم د محلول د دوو او یا څو موادو هغه متجانس سیستم دی چې د هغوی د جوړوونکو اجزاوو نسبت تر یوه ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. یعنی بدلون او تغیرات پکښې راځي. چې په عمومي ډول دا محلولونه بیا موږ او تاسو کولای شو چې په دوه برخه باندې وویشو چې یو برخه خپل منحاله ماده ده او بل برخه حل کوونکې ماده ده. چې منحاله د حل کیدونکې او حل د حل کوونکې او حل کیدونکې حاصل جمع طبيعته مروتاسو خپل محلول وایو. د محلول د اجزاوی چې مروتاسو ول چې په دوه برخه ویشل یو منحاله ماده ده او بل حل کیدونکې ماده. لومړی مروتاسو منحاله ماده، منحاله ماده خپل په یو محلول کې حل کوونکې محیط ته خپل نور مواد پکښې چې کیږي حلیږي دې ته منحاله ماده وایو. یعنی حل کیدونکې ماده چې نور مواد په خپل ځای کې کوي حلوي. خو حل کیدونکې ماده بیا هغه ماده ته ویل کیږي چې یا هم د محلول هغه برخه چې په هغه کښې یعنی په حل کوونکي کې یعنی حل او په کوچنیو ذراتو یعنی مالیکولونو اټومونو او داسې نورو آیونونو باندې ټوټه شي عبارت ده حل کیدونکې مادې څخه ده. لکه بوره، بوره خپله یوه حل کیدونکې ماده ده. کولی شي چې په یو منحل ماده کښې په مالیکولونو اټومونو او په آیونونو باندې تجزیه سي. خو منحله ماده بیا لکه اوبه، اوبه بیا خپله یو منحله ماده ده یا هم حل کوونکې ماده ده چې نور نور مواد په خپل ځان کشتش کوي، ټوټه ټوټه کوي یا په کوچنیو برخو باندې یې تجزیه کوي، چې دې ته بیا موږ او تاسو منحله ماده وایو. نازو ګرانو زده کوونکو، د محلول جوړېدل وایي چې یو محلول څه ډول جوړېږي. اصلا اټومونه او مالیکولونه چې دي موږ او تاسو د هغوی د کیمیاوي اړیکو په واسطه سره دوی یو له بل سره یو ځای کیږي. چې په همدې ترتیب کله چې دوی یو ځای کیږي په ځینو مالیکولونو کښې د دوی اړیکې آیوني دي چې د هغوی بیلګې مختلف بیلګې ورکولی سو، لکه سوډیم کلورایډ، پوتاشیم کلورایډ، دا چې دي هغه مرکبات دي چې د دوی د مالیکولونو ترمنځ اړیکې آیوني اړیکې وجود لري. چې آیوني اړیکه ګران زده کوونکو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستي دي. خو کیدای شي چې په دې کې ځینې مالیکولونه د دوی د ځینو مالیکولونو ترمنځ د آیوني اړیکې سربیره اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه هم وجود ولري. چې هغوی مثالونه ښه ورکولی سو، لکه اوبه، لکه امونیا، چې د اوبو او د امونیا د مالیکولونو ترمنځ اشتراکي اړیکه، قطبي اړیکه وجود لري. او په داسې حال کې چې هایدروجن او د میتان ګاز چې دی هغه او داسې نور نور مثالونه ورکولی سو چې دوی چې دی خپله د دوی د مالیکولونو ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو محلولو د محلول اعضاوې وپېژندل، اوس د محلول ډولونه پېژنو. چې محلولونه خپله چې دي مختلف ډولونه لري، چې یو هم محلولونه موږ او تاسو ګاز، مایع او په جامد په درویو فزیکي ډولونو باندې کولی سو چې وویشو. لومړی راځو مخکې له هغه مشبوع او غیر مشبوع محلول وایو. مشبوع محلول هغه محلول ته ویل کیږي چې د حل شویو مادې ډېره زیاته برخه یې په خپل ځان کښې حل کړې وي، چې دې ته موږ او تاسو مشبوع محلول وایو. خو غیر مشبوع محلول بیا د مشبوع محلول سره څه توپیر لري؟ هغه بیا هغه محلول ته ویل کیږي چې نورې حل کیدونکې مادې د حل کیدلو قدرت په خپل ځان کښې ولري، دې ته بیا موږ او تاسو غیر مشبوع محلول وایو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو انحلالیت لرو، چې انحلالیت باندې هم موږ او تاسو بحث کوو. انحلالیت ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستی وو، خو اوس هم راځو په دې باندې موږ او تاسو بحث کوو چې انحلالیت خپله د یو حل کیدونکې مادې ټاکلې کچه چې د یو تودوخې په ټاکلې درجه کښې د مشبوع محلول د لاسته راوړلو لپاره په کارول کیږي عبارت د انحلالیت څخه دی. ښه مثال یې لکه موږ او تاسو که چیرې بوره واخلو، په یو اوبو کښې غواړو چې په ګرمو اوبو کښې هغه حلوو. کله چې دغه بوره په دې اوبو کښې یو قاشق دوه قاشق اضافه کیږي هغه حلیږي، او که چیرې د بورې مقدار نور هم زیات سي په دې محلول کښې، دا محلول چې ترې جوړېږي د اوبو او د بورې محلول، په دې محلول کښې به بوره تر هغه یوه اندازې پورې چش سي حل سي، باقي نورې د لوښو په تل کې د اوبو لاندې برخې کې رسوب کوي. یعنی په دې محلول کښې همدومره انحلالیت وجود یعنی اړتیا وه چې همدومره بوره چش سوه حل سوه. نو په همدې ترتیب موږ راځو ګران زده کوونکو له مشبو څخه لوړ محلول پېژنو، چې د ډېرو زیاتو جامدو موادو حلېدل د یوې تودوخې د زیاتوالي له کبله کېدای شي چې په هغه کښې حل شي. که بیرته په همدې محلول کښې موږ او تاسو تودوخه کښته کړو یا د تودوخې درجه ټیټه کړو، نو دغه مشبوع محلول د جوړېدلو لامل ګرځي، ځکه دلته مشبوع محلول رامنځته کیږي. خو ځینې وختونه دغه پیښه هم رامنځته کیږي چې محلول د سړېدو سره بیا هم په خپل حالت کې پاتې کیږي او حل کیدونکې ماده له هغه څخه نه جلا کیږي او مشبوع څخه بیا لوړ محلول ترې جوړېږي، چې دا ډول خپله یو مشبوع د مشبو څخه یو لوړ محلول دی. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، له دې امله موږ او تاسو وایو چې د مشبو څخه لوړ محلول له هغه محلول څخه عبارت دی چې د هغې د حل شوې مادې کچه له محلول له مشبو محلول په نسبت د یو شان شرایطو لاندې زیاته وي. دې ته د مشبو څخه لوړ محلول وایي. الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو انحلالیته مو پیژندل. اوس راځو د حل کېدونکي او د حل کوونکي مادې ترمنځ هغه متقابل اغیز وایو. یعنی کچیر یو په بل کښې د توکو حلیدل په بشپړه توګه یو له بل سره توپیر هم ولري، د یو مادې حلیدل په بله ماده کښې، یعنی د هغوی د ذراتو د هغوی د مالیکولونو یا د آیونونو ترمنځ یوه نسبي د جذب قوه وجود لري، چې دغه د نسبي د جذب قواو پورې د دوی هغه حلیدل چې لري اړه لري. نو راځو موږ او تاسو لومړی یو آیوني محلول هم پیژنو، چې آیوني محلول څه شي ته ویل کېږي. آیوني محلول که چیرې په اوبو کښې بېلابېل آیوني مرکبونه حل شي داسې چې یو له بل څخه دوی د لیدلو وړ، یعنی د دوی د لیدلو هغه توپیر وجود ولري، عبارت ته څه څخه دی؟ د آیوني محلول څخه دی. یعنی ښه مثال یې که چیرې موږ او تاسو ورکړو د خوړلو د مالګې حلیدل دي. یعنی که چیرې وګورو تودوخې په 25 درجې سانتي ګریډ او په 100 میلی لیټر اوبو کښې 6.5 ګرامه مالګه حلیږي، انحلالیت یې دومره دي. خو په داسې حال کې که چیرې موږ او تاسو یو بل مثال مثلا کلسیم کاربونیټ ته کلسیم کاربونیټ حلیدل وګورو، یا د دوی د انحلالیت درجه وګورو، مقدار یې د تودوخې په همدې درجه کښې دوی 0.005 ګرامه په 100 میلی لیټر اوبو کښې حلیږي، چې په رښتیا سره هم په اوبو کښې خپله د آیوني مرکباتو انحلالیت له دوو عاملونو سره اړیکه لري. ځکه دا عامل چې د خپله د حل کوونکې مادې ماهیت او تودوخه ده، چې په اوبو کښې په اوبو کې د ځینو توکو حل کېدل د تودوخې په بېلابېلو درجه پورې اړه لري. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم هغه د آیوني محلول هغه اغیز دی چې موږ او تاسو ښه مثالونه ورکړله چې په اوبو کښې خپله داسې مرکبات وجود لري چې هغوی خپله یو آیوني مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست د ارزونې برخې ته، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو یو څو سوالونه لرو چې د دې سوالونو لپاره تاسو به یو دقیق ځواب ورکوئ، چې موږ او تاسو په لوست کښې محلول وپېژندل، د محلول اجزاوې، مخلوط، د مخلوط ډولونه، د حل کېدونکې او حل کوونکې مادې متقابله اغیزه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري. الله مو مل شه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ، روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په دې لوست کښې هم په عضوي مرکباتو کښې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل دي، چې د دوهمې څپې څخه پیل تر دیارلسمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دولسم ټولګي لومړی لوست چې موږ او تاسو وایي کیمیا مضمون چې ده، په دولسم ټولګي کې ټول عضوي کیمیا ده، ټوله بحث په دولسم ټولګي کې په عضوي کیمیا باندې کیږي. نو په همدې اساس مخکې له دې چې موږ او تاسو په عضوي کیمیا کې د هغوی پر موضوعات باندې بحث وکړو، لومړی باید عضوي کیمیا وپیژنو. چې موږ او تاسو خپل عضوي کیمیا داسې تعریفو، که څه هم موږ او تاسو وایو یو عنصر د کاربن په نوم، چې کاربن د مرکباتو شمیر د تر دې اندازې پورې زیات او د اهمیت وړ ده چې خپل د یو کیمیا یوه مهمه برخه د دې کاربن او د کاربن د مهمو مرکباتو څخه ځانګړی شوې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو که چیرې وایو عضوي کیمیا هغه علم ده کوم چې په د هغه په واسطه سره کولی شي چې د یو کاربن او هایدروجن مرکبات او د هغوی مشتقات تر څیړنې لاندې ونیسي، عبارت د عضوي کیمیا څخه ده. چې خپله په صنعت کې د عضوي کیمیا د پیژندنې او اهمیت ډیر زیاتو ارکام ته په تیرو لوسونو کښې هم بحث شوې ده. خو په خپله یو فرانس په یو فرانسه کې د عضوي مرکباتو د د خرڅونو عاید چې د خپله تقریبا په 1995 کال کښې 115 میلیارد ته چیش شوې ده رسیدلې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول د ټولو عنصرونو له غیر عضوي موادو او معدني کتلې د دوی د خرڅونه یا یعنی واضح دوه پنځوس میلیارده فرانک ته رسیدلی دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس راځو د عضوي کیمیا هغه مهم عنصر چې موږ او تاسو ویل پر کاربون باندې ولاړ وایو، او راځو د کاربون الکتروني جوړښت او د هغه انرژیکي سویې وایو. د کاربون الکتروني جوړښت ګرانو زده کوونکو، یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت درلودونکي ده چې خپله د کاربون عنصر چې ده په 1938 کال کښې د 1200 شاوخوا عضوي مرکبات رامنځته شوي دي، چې په همدې ترتیب سره یو شمیر عضوي مرکبات بیا په 1998 کال کښې چې د تقریبا له 40 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبات لاسته راوړل شوي دي، او په همدې ترتیب ځینې نور یو شمیر نوموړي عضوي مرکبات چې خپله د هغوی د کاربون اټومونه چې دي د مثبت څلور آیون یا هم ویلانس په بڼه شتون نه لري. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د کاربون د اټوم د تحریک په حالت کې، داسې چې خپله په ټولو مرکباتو کې کاربون چې د هغه د تحریک په حالت کې ده، نو د دوی الکتروني جوړښت په دې شان سره وایي چې یو اس دوه دوه اس یو دوه پی درې ده. او بل ګرانو زده کوونکو، دا چې خپله د کاربون اټوم چې ده د ویلانسي الکترونونو د انرژي دیاګرام ده چې تاسو وینئ په دې ځای کې، چې په یو اس کښې دوه اس او همدې ترتیب سره دوه پی، چې موږ او تاسو یو اس دوه دوه اس دوه او دوه پی دوه، همدې اساس څه شوې ده ترتیب شوې ده چې په لومړی اس یا لومړی اس اوربیټال کې دوه الکترونونه، په دوه اس کې دوه اوربیټالونه، او په دوه پی کې همدې ترتیب سره دوه اوربیټالونه، چې د اټومي نمبر مساوي ده په شپږ سره. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په ځینو غیر عضوي مرکبات کې کولای شو چې خپله کاربون اټوم چې د هغه د مثبت څلور د منفي څلور آیون په شان سره څه شي وکړي، ولانس په توګه کار واخیستل سي یا هم ورڅخه استفاده وکړي. بل د کاربون د اټومونو تر د کاربون او کاربون تر منځ کېدای سي چې خپله ګرانو زده کوونکو، دوی یو ډول کوویلانسي اړیکه وجود ولري چې ډېر زیات اور زنځیرونه او یا هم لوی او کوچني کړي کېدای سي چې جوړې کړي، او همدې تر څنګ د دوی تر منځ هغه انرژیکي اړیکه چې ده هغه مساوي کېږي په 360 کالوري ژول تقسیم پر مول باندې، او د دوه ایزوتوپونه لري چې خپله په طبیعت کښې یو کاربون 14 او 12 ده، خو د دوی د خپرېدو لنه چې د تقریبا د 0.1% څخه بیا تر 99.95% پورې د دوی د خپرېدونو فیصدي ده، او ځینې وختونه بیا کېدلی سي چې په مختلفو تعاملاتو کښې هم کاربون 14 ایزوتوپ څخه هم شي وکړي استفاده وکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، د کاربون ویلانس او د اړیکو جوړېدل وایو. که څه موږ او تاسو ویلې د کاربون عنصر چې د خپله څلور ویلانسي الکترونونه لري، نو د لیویس د سمبول یا هم د قانون پر بنسټ باندې موږ او تاسو کولی شو د کاربون ویلانس د ټکو په واسطه سره وښیي. کاربون چې د خپله څلور اشتراکي اړیکې د نورو اټومونو لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او هلوجن سره جوړولی سي. د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او همدې ترتیب د کاربن د اټومونو یو مهمه ځانګړتیا یو ځنځيري کړي جوړول دي چې تاسو په دې ځای کې شوینی مراو تاسو ویل چې دوی چې خپل د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اړیکې کې داسې چې وجود ولري بل په همدې ترتیب دی د دوی ویلانسي الکترونونه کې داسې چې مراو تاسو د ټکو په واسطه سره چې کو او شیو او یو بل ځانګړتیا مراو تاسو ویل چې دوی ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه شاید وجود ولري او دوی کولای شي خپل ویلانسي الکترونونه د نورو اټومونو او د یا هم د کاربن د نورو اټومونو سره چې شکري په شریک ډول کښېږدي او اوکتیت حالت چې شکري غوره کړي نو دا هم هغه د کاربن ویلانس او د هغوی د اړیکو جوړېدل و چې موږ او تاسو ولوستل. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبلي کلمې سره چې هغه د هایبریدایزیشن په نوم سره یادیږي چې خپله د هایبریدایزیشن کلمه چې ده د یو یوناني کلمې د هایبرید څخه اخیستل شوې ده چې هایبرید خپله په لغت کې د یوني اختلاط ته ویل کیږي او په اصطلاح کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې موږ هایبریدایزیشن چې د خپله د اوربیټالونو مخلوط کولو ته ویل کیږي یا هم د اوربیټالونو د مخلوط کولو په معنا سره ده. ګرانو زده کوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل پمدي ترتیب سره کولای سوچي د امتزاج یا هم ګډ وټ کېدو مفهوم چې شوکو ورکړو چې کېدای شي د دوه یا څو بیلا بیل اټومونو د اوربیټالونو د اختلاط څخه هدف وسی یعنی دوه یا څو نوي هایبرید اوربیټالونو کېدای شي ورڅخه لاسته راوړل سي. بل پمدي ترتیب ګرانو ځکونکو د کیمیاوي عنصرونو د اټومونو هغه ویلانسي الکترونونو چې د کولای سوچي په څلورو اوربیټالونو اس پی ڈی او اف اوربیټالونو کې شامل وو بولو نو فهم دی اساس ګرانو زکوونکو هایبریدایزیشن چې د خپل په دریو ډولونو یا په دریو برخو ویشل شوی دی چې لومړی د اس پی ډول یا هم د اس پی هایبرید د اس پی 2 هایبرید او د اس پی 3 هایبرید چې راځو د اس پی هایبرید موږ او تاسو وایو چې د اس پی هایبرید چې د خپل موږ او تاسو وینو چې د دې ځای څخه کچیر او ګورو موږ او تاسو وای د دې توان یو د یو او زری به یو د یو په یو کې مساوي په یو سره موږ وای چې یو اس جمع په دې ترتیب د پی اوربیټال توانم یو د زری به یو د یو په یو کې مساوي په یو پی سره یو اس جمع یو پی مساوي کیږي په ثابت عدد سره جمع کو یو جمع یو مساوي په دوا سره یو اس پی دلته نو موږ او تاسو وای چې دوا اس پی موږ او تاسو کولای شو چې دلته وایو چې د اس پی هایبرید چې د خپل د دوه اس پی هایبرید د لودلو پر اساس باندې دوی چې په هر اوربیټال کې کولای شي چې د اس اوربیټال هغه مساوي برخه یې مساوي پر یو پر دوه او سی او خپل د یو پر دوه د اس اوربیټال فیصدي د اس چې شو سه مساوي او سه ځکه کچیر موږ او تاسو د یو د اس برخه یو پر دوه چې موږ او تاسو ویل هغه په سلو کې زر کړو او بیا پر دوه تقسیم کو فیصدي موږ او تاسو مساوي په زوس یعنی پینزوس فیصد د اس اوربیټال برخه لري. د پی اوربیټال برخه هم په همدې ترتیب سره کېدای چې هغه پینزوس فیصد او سه او یو پر دوهمه برخه او سه ویلانسي زاویه چې د اس پی هایبرید ترمن هغه یو سلعتیا درجه د ځکه چې د اس پی هایبرید دلته د اس او د پی اوربیټالونو چې دی او لبر سره لازم او ملزوم دی یعنی دوی یو د بل شي شي مستویز دی ځکه د دې ترمن هغه درجه یو سلو اتیا درجه دلته لکه څنګه چې تاسو دلته ویني دوا اس او دوا پی موږ تاسو وینو په نتیجه کې موږ تاسو ته دوا اس پی پلاس راکوي یا هم د دوا اس پی هایبرید یا هم دوا اوربیټالونه د یو د اس په نوم سره او بل د پی په نوم سره پلاس راکوي چې تاسو یې دلته هغه موډل ویني او د دې ترمن یو سلو اتیا درجه زاویه هم ترتیب سره وینو. پر ګراوند د کوونکو د اس پی هایبرید د هایبریدایزیشن دوهم ډول ته چې داغه اس پی 2 هایبرید د چې په دې هایبرید کې موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کې اس پی د اس پی 2 هایبرید څخه موږ او تاسو وینو چې څو ډوله اوربیټالونه یا څو اوربیټالونه چې شکیږي ترې لاس ته راځي په دې ځای کې د اس یو اوربیټال او د پی 2 اوربیټالونه یو د بل سره چې شکیږي یو ځای کیږي او مزدوج کیږي په پایله کې د اس پی دوا درې هایبرید شوی اوربیټالونه یعنی درې اوربیټالونه سره چې شکیږي لاس ته راځي لکه څنګه چې تاسو دلته ویني یو اس جمع دوا پی مساوي کیږي په یو جمع دوا مساوي په درې اس پی دوا سره یعنی دلته موږ او تاسو ته درې اس پی دوا چې په لاس راکوي اوربیټالونه په لاس راکوي لکه څنګه چې درته یو اس SP2 هایبریدونه پلاس راکړه. نو په همدې ترتیب سره په دې کې د SP2 هایبرید کې د اس اوربیټال چې د هغه یو پر درېمه برخه ده تقریبا 3.3% برخه پکښې کې لري سلنه، او د پی اوربیټال برخه چې د هغه تقریبا 2/3 برخه ده 6.6%، د 2% هم سلنه ده. او همیشه د SP2 هایبرید تر د اړیکو ترمنځ ولانسي زاویه مساوي ده په 160 درجه، سره ځکه چې دوی یو مسطح مالیکول ترې لاسته راځي، نو ځکه د دوی ولانسي زاویه مساوي ده په 160 درجه سره. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د SP3 هایبرید لرو، چې د SP3 په هایبرید کې تاسو وګورئ موږ او تاسو یو اس اوربیټال د یو اس اوربیټال لرو، او په همدې ترتیب سره 3 د P اوربیټالونه لرو. یعنې دلته د کاربون اټومونه چې دي هغه په مشبوع هایدروکاربونونو کښې په دې ډول سره هایبریدایزیشن کېږي، او په نتیجه کښې د S1 اوربیټال او د P3 اوربیټالونه د انرژي د جذب په پایله کې یو له بل سره مخلوطیږي او یو ځای کېږي، چې په نتیجه کې د SP3 څلور دانې هایبرید شوي اوربیټالونه ترې لاسته راځي، چې دلته به موږ او تاسو ته یو څلور وجهي یا څلور سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره. د اړیکو زاویه یعنې ولانسي زاویه مساوي ده په 109.5 درجه سره، چې په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې یو اس او 3P مساوي په 4 SP3 سره کېږي، یعنې درې دانې یا هم 4 SP3 یعنی 4 وجهي یا 4 سطحي مالیکول په لاس راکړي، چې د اس برخه یې مساوي د 1/4 برخه 25% پر اساس باندې برخه اخیستې ده، او د پی اوربیټال چې د هغه 50% تقریبا 3/4 برخه ده، او ولانسي زاویه خو موږ او تاسو ولیدل، موډل او شکل یې هم ولیدل، چې په دې ترتیب سره دا خپله د SP3 هایبرید ده. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې ستاسو سره به نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري، تر څو تاسو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال، د کاربون اټوم د هستې په حالت کښې شتون لري او الکتروني جوړش لري، کوم ډول؟ الف، ب، دال، ه، هیڅ یو. دوهم سوال، کاربون کولی شي چې اړیکې ولري؟ الف یو ګونی اړیکه، ب دوه ګونی، جیم درې ګونی، او دال درې واړه صحیح دي. دریم سوال، کاربون د څو ایزوتوپونو درلودونکي دي؟ الف د دوو، درې، څلور، هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
ولولې را پاروي او پزړه کې مې د مینې ولولے را پرویو ستادا بنگڑو شرن شرن ستادا بنگڑو شرن ہر سہارا پسٹوی پزڑکی میں دمینی ولولے را پرویو پزڑکی میں دمینی ولولے را پرویو ستادا بنگڑو شرن شرن پلی چوکی ٹالون دسرو شنڈ جامن قربان شتر لالون کبھی رات نازن